درنو دوستانو ستړي مشه ده ساده ریو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې زایش ملند مو په تخنیکی برخه کې سره میر احمد صافی همکاري کوي د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې خبرونه او سو ریپورټونه لرو پایل خبرونه کو دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو لګواخ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤل روبین واودا پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسلې حل نه شي. ښاغلي واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړه او د ټولنو د کارکوونکو د امنیتي ضمانت لژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړې چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړي وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکشیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د څوارلس کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني چې اوسمهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، امیر خان متقی، مولوي شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د دې کسانو د دایمي ستلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران او له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي رپورټ کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 3,340 او له پاکستان څخه 5,502 کسان هیواد ته ستانه شوي. د IOM د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا ټوله کو زیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دي چې ډېر په ایران او پاکستان کې اوسي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لیږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتنی پوځي حکومت به اعلانیږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندي نافذیږي. د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراري غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د خرطوم لپاره لومړیتوب کوي. او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادۍ ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماند سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډی ورځ د 1940 کال د جون پښپګم هغه ورستول کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650000 سرتیرو د نورماند سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن وه. د نورماندی په جګړه کې د متحدینو نږدې 10000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایي بیړۍ د سپوږمۍ لغولي سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم دا فضایي بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 12 هغه مهال د سپوږمۍ لغولي سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس کان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل، موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله کوکنار کم کرل شوي و او همدارنګه چې په سلو کې 3 د تریاکو په تولید کې او په سلو کې 40 وبخی چې په سلو کې 3 د کوکنارو په کروندو کې کمی راغلی او د تریاکو په تولید کې بیا په سلو کې 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند کې شوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي، په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 309000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په 50% په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ارور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي، د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړې اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشئی موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سموږ غلا ازادي راډیو ناوړي دوستانو وسم رازو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي د سفی الله ستانګزي کتنه به ورته واورو ورپسې د ازادي راډیو مجله مهیروي.
ډیلی میل رسپانې د هالیوډ د مشهورې فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. رسپانې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو او نوې دولت یې واک ته ورساو د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نشي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بې سابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول انګونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروا چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړې.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه ځړنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې ولاځ لګ مریض یم او غواړم چې هند ته لاړ شم سفر د پر ازمانه اجازه واغست.
په فنکار برخه کې له ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او څېړنیزو کارونو غږېدلې یو.
لکه دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مې احساس وکړ چې باید حتماً هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغو
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ انجلۍ واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه.
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري. مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعه لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې او په ورخمین خیال کې به یو غلی شوی شاعر ته نظم واوري. آشنا پکانو کدی لګم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر ویده شو خانه پوي کې چې دا تاسو سره نوکر څوک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انجور.
تې تیره اونی د اپریل په 15 نیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکی او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړی سرګی پټی کړی. نوموړی د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لومړنی پښتانه فلکلوریست و چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فلکلور کې کار کړی. هغې د افغانستان په ملي راډیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي راډیو کې د خبریالې په توګه هم کار کړی. موږ د نننۍ راډیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور اورو چې د ارواښادې ګل غټۍ خاوري پر ژوند یې برابر کړی.
دا ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوی یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلی
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. دا پښتو ژبې وتلې څېړونکې او فولکلورېست ګل غټۍ خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په وروختون کې لادي نړۍ سترګې پټې کړې. ارواخا د ګل غټۍ خاورې د ارواخات شولی خان خاورې لور و چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو. د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړنپو مولا جان تڼیوال وایي غټۍ خاورې د ښو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود.
غټۍ خاورې مې خدای دې وبخي د کابل په پانتون کې د محصلۍ د وخت نه پیژنده. هغه یوه لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره وه. ټولنیز کرکټر یې ډېر لوړ و، ډېره مهربانه وه. دا چې د تحصیل نه وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو، کومه علمي ستونزه به چې وه موږ به پوښتنه ترې کوله، په ډېر ورین تندي به یې زموږ پوښتنې ځوابولې. او دا به نه ویل چې یوالې پاره لازه کې پوښتنه یا څه یا ستړي یم نه، زړسوی پکې ډېر و او ډېر لوړ صفت یې دا و چې هغې د ډېرو علمي څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړنوال وجه الله شپون وایي غټۍ خاورې لا د لیسې زده کوونکي وه چې د خپل لیاقت په اساس یې له ملي تلویزیون سره کار پیل کړ.
دا لا د لیسې په دوره کې وه چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډېره ښه نطاقه وه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون.
دا ما کتابتون کارکونکې تخمینه حقمل وایي ارواخه د غټۍ خاورې د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان میرمنو ته هم په بیلابیلو برخو کې ستر کارونه کړې دي.
کتابونه لیکلای دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکئ، داسې کار وکړئ موږ تشویقول او زه چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زورتره ومه په لسګونو مقالې د ښځې دپاره لیکلی ده، د ښځې دپاره زیات زحمتونه یې کاږلی ده، زیات موږ کومک یې کړی ده. ټول ښځې سره یې، یو ما سره نه چې زه ورته ووایم، ټول ښځې سره یې تشویق کاوه چې دغه دغه بخش کې تاسې کار وکړئ، دغه کتاب نه مقالې ولیکئ، دغسې زما کتابونه واخلئ، د دین استفاده وکړئ.
ارواښه د غټۍ خاورې په 1340 هجري شمسي کال کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړې شوه او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه. په علوم اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت، د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی اساق مومند وایي ارواښه د غټۍ خاورې د علوم اکاډمۍ له ځوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ د یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې به چې کولې دې ډېر تشویقولو، زموږ غلطۍ ته به نه کتل، راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغې طریقه ولیکئ نو دا به ډېره خرا شي. یعنی نظر یې ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړه موږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم. بار بار موږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه پکار دي. نو موږ په دې تمه وو چې دا بېرته راځي. موږ ورته ویل تا د خدای پاک بېرته راولي، بیا چې ته کله راغلی دا موږ ته ډېره معنا لري، دا موږ ته په کار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل، ویویل خیر چې تاسو نه وایې، بیا چې زه تاسو شی راوړم. بېرته افغانستان ته ژوندۍ رانغله، پابدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګل غټۍ خاورې په 1450 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم وه. په دې اداره کې له یولس کاله دندې وروسته په 1396 هجري شمسي کال کې بیرته د علومه اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستیو ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. دا پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه، او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړه زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالي او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابللی دي.
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی، په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده، نو له همدې امله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیده د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویښتابه ته وقف کړي وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یو کړي وه.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، آندونه او نظریات یې هم په نړۍ کې تیت شوه او دې سفرونو ده ته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول آندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات یې بله لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډېره ارته او تأثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپلې مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو یې په ذهنونو کې بې ځوابه پاتې وو، چې یوه هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع وه. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورکول کېږي.
ګډونوالو دا پوښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکی و، خو یو اثر یې هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وي د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د آثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل، په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلی جوړول او نورې ډېر غوښتنې رانغاړل شوې وي.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې دې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. وروسته د علامه سید جمال الدین په نارنی کلي یعنی صفدرګر کې د دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي آبدې په توګه ورغول او وساتل شي.
ګلګوټی خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور څېړونکی و، بلکې په ګڼو اداري برخو کې هم کار کړی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتې مرسل د څېړنوالي ګلغوټۍ خاوري په څېړنیزو کارونو، لاسته راوړنو او د پښتو فلکلوري کدب په څېړنه کې د ګلغوټۍ خاوري په ارزښت خبرې کړي.
هنر جاج
ریسه په فایل کې خوري رمنه چې خپل وخت مونږ ته راکړه.
رزو د خاور غټي پارک لا مارکیټه په پیل کې ورم تاسو نه پوښتنه وکړم چې د دې د مارک پارک لا لاند مال موتر کې اېدا ناروغه و د چیرې مرسته ترقم
تاسو نه مننه غټي خاورې چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره لوی ځای و غټي خاورې خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د 13 شل دویش کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه وه که څه هم دی په د 13 کالو د په اصلاحات اداري او دغه شکایت کمیسیون کله د کمیشنر وه د علوم اکاډمي سره مسلسل د دې رابطه ټینګه وه دلته به په بېلابېلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپله همکاري کوله تیر تقریبا 1.5 کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راله او هغه پروژه باندې کومه خپله پروژه چې ورڅېړنواله یې میرو به د پاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډ کیسې په اړه باندې پروژه و هغه باندې کار شروع کړ دغه 1.5 کال دا مریض هم و خو موږ د مریضې نه نو خبر نو دې په خپل پروژه باندې کار کاوه د 13/15 تاریخ باندې د خپل پروژه دفاع کړله او هغه ورڅېړنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله ماته ویل چې ولا زلګ مریض یم غواړم چې هند ته لاړ شم سفر د لپاره زما اجازه واغسله به دا هند ته لاړ دا تیر یوې ونی همیش دا په هند کې و نو وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم زه خو دشته ډېر زیات خپه شوم بیا یو 15 ورځې مخکې د مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی زما د کېدې شي د تداوی لږ اوږده شي نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ ما ویل چې دغه دی ده تاسو کولی شئ خپله تداوی وکړئ ځکه ژوند مهم دی چې ژوند نه یم تاسو کار هم نشئ کولی نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاورې خو په هندوستان کې وفات شوې ده دغه د وفات لنډ کیسه وه.
بله تاسو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر یاست د یو رئیس په صفت څومره د دې له کارونه خوښ وئ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسول؟
غټۍ خاورې خو یوه پرکاره ښځه وه علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه د اصلاحات اداري کمیسیون کې یا په ملي راډیو تلویزیون کې یا په نورو ځایونو کې چې دې کار کړی دی کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. موږ په پښتنو کې یوه ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غټۍ خاورې یوه بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې دا تقریبا په 10 سم کې فکر کوم چې وه چې دا ملي راډیو تلویزیون ته راله تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړې. دا یوه الګو مور پښتنو دپاره موږ به خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې موږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه په اکاډمي کې په بېلابېلو پوسټونو باندې پاتې شوی د فلکلور ډپارټمنټ امیره وه همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیره وه د زیری جریدې چلولې ده. نو د ده ټول کارونه چې وو هغه زما په نظر باندې هغه د ده د وړتیا په اساس باندې وو او د په خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه.
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول. نور ځینې په دفتر کې نور مسایل دي نور روابط دي له همکارانو سره له نورو سره چار چلند څه ډول و؟
غټۍ خاورې ډېره مهربانه ښځه وه زه چې ورسره څومره رابطه لرم موږ خو سره په اصلاحات اداري کې نسون کې چې یا په دې نورو علمي مسایلو کې چې سره موږ دغه وو د همیشه همکاره وه د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي د خلکو سره راشه درشه تعلق دا ډېر صمیمانه وو. هغه هیڅ داسې کوم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وقیت ورکاوه یعنې ډېره مهربانه ښځه وه ښه ښځه وه زه د هغې هغه ټول اخلاقي اړخ ټول تاییدو.
داسې کوم مشکلات خو به دې خپله په دفتر کې نه درلودل چې کومه ورځ راغلي تاسو سره یې شریک کړي؟
نه داسې خاص دغه نه وو دا صرف هغه زه خو چې راغلی یم نو دا دلته دغه د پروژې د دفاع او دغه مسایل نو په هغې ورسره ما خبرې کړي دي دا په خپلو کارونو کې موافقه وه هیڅ کوم مشکل نه وو بلکې د ټولو همکارانو سره ډېر صمیمانه ژوند یې کړی دی ډېر ښه او د خصوصا دغه نوي ځوانان چې راغلي دي دغه نوي نجونې چې اکاډمي ته راغلي دي پر د رهنمایي په برخه کې د روزلو په برخه کې ډېره مرسته کړې همکاري کړې.
تاسو په نظر آیا په اکاډمۍ کې کومه بله غټۍ خاورې هم شته؟
غټۍ خاورې زما په نظر باندې همدغه یوه غټۍ خاورې وه او کېدای شي چې ډېر کلونه بعد موږ بله غټۍ خاورې پیدا کړو. زه فکر کوم چې د غټۍ خاورې دغه ځای موږ په بل چا باندې نشو ډکولی
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د کار کول دي. وړاندې دا یوه ډېره تکړه ژورنالیسته وه د ملي راډیو تلویزیون نطاق خوا شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي، د تلویزیون په پرده مو لیدلې وي، دغه وخت په اکلی تاسو څه وایئ؟ مخکې لیست تاسو دلته مشر سئ.
زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره د تېرو شلو پنځه ویشتو کالونو رابطه ده. کله چې ما غوټۍ خاورې نه وه لیدلې، خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلي. د ده کتاب چې د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی، چې د ده د محقق د علمي رتبې دپاره لیکلی، ما چې د هغې کتاب لوستی دی. دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. د دی هغه علمی او اکاډمیک بیک گراؤنڈ هم قوی بیک گراؤنڈ و دغه چې وه خوشبختی چې دا وه دا د یوې روشن فکر او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه. د دې پلار چې وه وخات شاه ولی خاورې، دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه. د هغې سپورټ ورسره و، د هغې مرسته او همکاري ورسره وه چې غوټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم راته ووایئ، د یوه مشر په صفت، د دفتر د رئیس په صفت، کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غوټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته، څومره تاسو دا احساس وکړه چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وی د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ شي؟
د غوټۍ خاورې د مرګ نه چې زه خبر شوم، واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم. ځکه غوټۍ خاورې په پښتو ژبه کې، موږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کوو، نو موږ په غوټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کوو. هغه اول ورځ چې زه خبر شولم، زه ډېر متاثره شولم، خدای شته ډېر زیات خپه شولم. د ملګرو دوستانو سره مې خبرې وکړلې، عزت چې د دې باید موږ کړی وای. موږ میدان ته زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته د هغې راوړله جنازه، چې بیا موږ میدان ته لاړو. هغه ملګري دوستان هم خبر کړل، فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان. بیا د یو کور ته ورغلو، همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې سره شرکت وکړه. په خدای کې نو زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غوټۍ خاورې لامړه ده. خو بیا هم دا یو حقیقت دی، مرګ حقیقت دی، او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غوټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي.
په آخر کې که داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو، یعنې مرګ راتلونکی دی، یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو، په زبان څه کول پکار دي چې په آخر یې نوم همیشه روښانه پاتې شي؟
زما نظر دا دی، پیغام هم دا دی، خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي، هغه باید ډېر باشهامته واوسېږي. لکه د غوټۍ خاورې په شانتې د چا په خبرو، د چا په دغه پسې دې ونه ګرځي، او هغه خپل کوم خدمت چې دی د ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ، هغه دې پرته د کوم ویرې کوم دغه نه دې ترسره کړي.
ډاکټر زلمی، زابل به خای ګڼ خلک دی و سیاستوال او سناتور په حیث پیژني، خو د فنکار په نننی برخه کې د نوموړي پر علمي او هنري کارونو غږیږو. هغه بیلابیل سیډنیس کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي. د فنکار په نننی برخه کې لا نوموړي سره د هغه پر ژوند او سیډنو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه مر سره دا کوم چې څه وخت اول مو لیکوالي او سیړنې ته مخه وکړه.
ډیر شکر جناب مابوس صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مې ډیره وه، تر اوسه ور باندې پیژم نه، لکه دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مو احساس وکړ چې باید حتماً هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغو منابع لږ دي یا دغو ته ډېر ضرورت دی، باید په خپل هم سره یو څه تلاش وکړي. همدغه احساس زه واڅولم، او د منابعو نشتون چې زموږ به ډېر ضرور په کار و، ولې منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډېرې کمې وې، محدودې وې، یا به ډېرې موثقې نه وې. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی، ریفلکسونه لږ دي په پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي، تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
ډاکټر صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند، هغه بېله خوا لاغه ور علاوه بیا سیاست ته راغلی، د سیاست په برخه کې په افغانستان کې چې اکثره زه یرموګو تاسو ګورو، اکثره سیاستوال داسې دي چې هغوی ډېر لیکو لیکوالي او څېړنه او دا شی نه کوي. همدغه شان د طب په برخه کې هم زموږ اکثره لیکوالان کم دي. داسې یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري، هغوی دغه لیکو لیکوالۍ ته څنګه مخه وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه وه؟
ستونزمنه بخیر یې، خصوصا په اولو کې ځکه د پښتو ادبیات ډېر مغلق و، موږ به په خوا داسې فکر کوئ
چې موږ پښتو خبرې کوو همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي، هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي. ځان ته به ډېر مغرور وو، ولې څه وخت چې لیکوالۍ ته را داخل سو چې د کتاب نوشتنې ته مو شروع وکړله، چې بیا مو د پښتو ژبې څخه هغه محترمین استادانو سره استادان کړل چې هغوی مو سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالي څنګه کېږي، د هغو هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کمه ده، یا کلمات چې عربي دي یا دري دي هغه باید استعمال نه شي په لیکوالۍ کې. بیا موږ پوه شولو چې څونه سوه مشکلې وه، همدغه احساس و چې موږ یې کرار کرار واڅولو تر څو چې په چا پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو، هغه په څیړنیز شکل باندې، هغه په سیاسي برخو کې دی. اکثره باید د زموږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوق فاکولته ویلي یا نه ویلي، باید ورباندې پوه سي هغه مطلب ځینې واخیستل سي، که هغه ادبیات فاکولته ویلي، که هغه د طب فاکولته ویلي. زموږ هم هدف همدغه دی چې دوی په هغه اثر باندې هغه مفهوم واخیستل سي. زموږ نهایي هدف هم همدغه شی و، ځکه مو ډېر وخت ورته ځانګړی هغه چې په سیاست کې موږ منصف وو، خصوصا د شپې د خوا وخت یا د رخصتۍ وخت به مو مکمل هره ورځ دغه تور کوی د لیکوالۍ و دغه خپلې څېړنو ته تر څو پورې مو یو څو اثر جامع تقدیم کړ.
ډاکټر صاحب، له یوې خوا دا چې تاسو په د مشرانو په جرګې کې غړي یې، او خامخا به د ولس سره راکړه ورکړه ډېرې، د هغوی سره به مو ارتباط ډېر وي، غوښتنې به مو ډېرې وي، کارونه به مو زیات وي، او له بله خوا چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې دي د هغوی څېړنیز کتابونه ډېر کم دي، د ګوتو په شمېر خلک دي چې مخه یو پکې ولسمشر وي او دې ته ورته نور کسان چې هغوی څېړنیزې لیکنې کړي، څېړنه یې کړې ده، ځینو به کړي وي، هغوی خو داسې کړي چې خپلې یادیزې لیکلي، خاطرې لیکلي دي او کتابونه چاپ کړي. له نورو دغه شان خپلو هغه هم صنفیانو سره یا له نورو سیاستوالو سره چې مخ کېږي، هغوی نه وایي چې دا دومره ډېر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري.
اول خو سیاست مداران اکثره ډېر د څېړنیز کارو سره په دې دغه نوي علاقه نه لري چې زما په فکر دوی به ډېر لاسرسی نه لري ډېرو منابع ته، دوی به ډېره حوصله نه لري چې دونه څېړنیز کارونه وکړي، شپه ورځ ورباندې تیر کړي، په میاشتو میاشتو ورباندې کښېني، بیا بالاخره ولاړ شي یو اکاډمیک مرکز ته، هغه ته کښېني چې هغه امتحان ځینې واخلي تر څو هغه یې تایید کړي. دا د سیاستمدار لپاره چون دا یو کمی بولي د ځان چې څنګه زه ولاړ شم، یو د یو حزب رهبر یم، یا فرضاً یو لوی سیاستمدار یم، یو لوی سرمایدارم یم، مشهور یم، بیا ورسم یو پانځی ته یو استاد تکشینم د یو شاګرد په صفت، هغه مې دا راز افشانه کی، دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم، یو یو علت دی، دوه ملت دغه د څاغه استادان یا هغه محترمین چې دا درایت لري، دا مطالعه لري، وخت یې په کلونو کلونو تیر کړی دی، ولې دې سره نیس کارونه نه کوي؟ زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه ډله چې په دماغ کې ارشی لري، دغه وطن په وینو باندې ارشی زده کړی دی، ولې دې سره نیس کارونه نه کوي، کتابونه نه لیکي؟ دا یو رقم د علمي بخیلی ورته ویلی شو، ځکه دې بخیل دي، نه غواړي چې دغه خپل څه زده کړی دي، دا د څېړنیزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنۍ ژبه باندې پښتو یاد لري، دا وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی، دا ډیر خوشی اکثره دغه ډله پوهان یز موږ ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجی د دې څخه پښتنه وکړي په اړه موضوع کې کدی را ولاړ شي، هغه څه چې ذکر دي په مشخصو ساحو کې خپل کتابونه په خپل مورنۍ ژبه یا پښتو یا دری پر ژبه سي صلاحیت ولري، دا نشر کې هر کتابخانه ته ورکی، ځوانانو ته ورکی. زه فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل شي، ځکه اوس یو کوچنی موضوع د پاره موږ انټرنیټ ته ځو، هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نشي کېدلی، بیا ورځي استاد پیدا کولای نشي، ولی متاسفانه چې کی پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای شي، یو استاد ډیر مختصر یو شی ورته اشاره ورته کوي، څنګه جانب مقابل نشي شدر کولای نشي فهمولای. نو زموږ خواهش هم دغه دی، دغه محترمو لیکوالانو، دغه محترمو سیاستوالو، دغه محترمو استادانو څخه چې دی د چیرونو وخت لري، د چیرونو صلاحیت لري، دغه درایت لري، دا ایفیس د کړی دی، هغه باید د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکړي تر څو د دې وطن آینده نسل هم استفاده ځل وکولی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ته لوستل ته به روسه چې کله تر راغلي د حقوق برخې کې مذاکره شروع کړي، لومړنی ستونزې درته څه وي؟
لومړنی ستونزې دا وی چې د حقوق او د ټیپ
رشته هیچ شبات نسدلو دی اغه استلات ما ته ټوله نیویول ز ولالم کاردان پانتون ته ولې تاسو باور کید از ما ژغوست مسولینم اوری از ما استادانم ټوله د کابل پانتون د کوکو او د سیاسي علوم مترمین استادان و ما یو ورځ لذي په څلور کال کې ونه تاسو باور کی کچيري مرز سوې میم ورغلم کمشته د خارج کم بورس راغله دی خارج می پریشه په څلور کال کې کمشته هر مشکل راغله دی یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هیڅ مبالغه ما یو ورځ غیر حاضر نه کړی ممکن رخصتی راغلی ممکن په خپل پانتون رخصت وو یا ممکن داسې وخت راغلی چې هیڅ استادان نو نو به موږ پانتون ته نه تللی نور ما غیر حاضر ونه کړه په دې خاطر چې اته متعود کړی وو خوشبختانه چې بیا ما اته نمرې ټاپ نمرې عمومي او نمرم ځینې فارغ شوم بیا رالم د کابل پانتون ته مو امتحان ورکړی د کابل پانتون په حقوق پانځي د ماستري لپاره هلته مو تقریبا دوه نیم زره نفر امتحان کې وو هغه ماستري مې وویل په هغه کې او نمره فارغ شوم علت همدغه و چې هغه څه احساس مې درلودی چې باید غیر حاضري ونه کړو هغه استاد چې په ډېر مشکل سن ته راځي حتمن په ذهن کې یو شی لري حتمن زموږ دپاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځینې وسي هغه مو ځینې کوله ولې مشکلات په اوله کې موږ ته دا وو چې موږ ته حقوق بخښ د طب سره بیخي یو مخالفه یا په اصلاح یو هیڅ مشابهت یې نه سره درلودی ما ته ډېر مشکلات وو بیا احساسته چې مطالعه مو دوامدارو سره کوله د استادانو سره پوښتنې کولې د خپلو هغه ورونو چې په حقوق بخښ کې فارغ و د غوسه مو کومه غوښتی احساسه ورسره عادت شو تر څو چې دا لاره موږ هم تعقیب کړو
ډېره مننه د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولین قانون اساسي مر د غازی امان الله خان پاک جوړ سوی دی دغه وخت څخه موږ پارلمان را چړل دی بیا تر د اشرف غنی صاحب تر وخت پورې چې په پارلمانونو کم دوران تیر کړی دی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانینه تشکیل کړی دي دا مو ټول پکښ راوستلی دي په ځمکه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د مقاده څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصه فرغه تبصره سیوه هغه دغه د نړۍ لس دینونه دي مذاهب دي آسمانی او غیر آسمانی دي په هغه کې مو دغه څرنه کړی و چې هر فیصله دین سوای د دې وجودی فلسفه چې ده د دوی په اصطلاح څغواړي څنګه په وجود راغله دی په ځمکه کې د اسلام سره مقایسه کړی دي چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه ایتم سره راستلای ځکه دا یو الهی دین دی یو برحق دین دی بل چې لرن کتاب مو چرنیزو هغه د دوم جنگ جانی راورسته یا د سال جنگ راورسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په هغه کې امریکا ده روسیا ده انګلستان ده شوروی ده اته جاپان او اسرائیل په رقم د لولو ابرځواکونو سره ارتباطات لري دغه په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی د چین په اړه کې دی چې دوی سره کوم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره کوم سیاست په خپل مابینځ کې لري خصوصا بعد د ساړه د جنگ څخه چې بعضی نقاط زموږ تاسو په فعلي سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونه اچولې ده د ډیرو متبرو مخیزو څخه تلره ما سره اوس فعلا چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د دیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره سیاغه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د دیموکراسي اساس تشکیلي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په دیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د دیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابینځ کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په دیموکراسي کې سته ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي دا ټول توضیح شوی دي په ځمن کې بعضي مادي د قانون اساسي په خپل مابینځ کې تناقض سره لري هغه مادي موږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشانی کې ولبیږي دا مثال راځي ډیر
مننه کیسه د ژوند مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمج بارخیل لند کې سره اوروي
زرپانه ګونګن چلی لاتنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس په سر لیتیر شوی وم هغه وخت تیر شو ختم بل او د لند فکر لرونکی وم
خوانځي ته د تاګ را تاګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیره شپه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه، زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل ښه، ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هېچا ته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کله خو به دې نه یادېږي؟ یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاقوال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې گاونډیان خدي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي. مور می ځواب راکړ، هو هغه بل ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوي احمد د اشنغر د تنګي د کلی وسیدونکو او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهيم خیل ده. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری دی. د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد خزه کې او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړې دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غښتلی پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنګ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار اواره کړی ده. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتی ربیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویل دي. خو ګوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، په خبرو نږدې کیږي خلق لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، د مچانو په شان خلق پرې بوړیږي، د تورزن به په کار نوي همره توره، د تورزن به په کار نوي همره توره، لکه ژبه چې هر ځای کې وي منظوره، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه. په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا، عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګې یادولی شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي، کله خو دا سوال او ځواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر ل خپل چوپ شوی شاعر د چوپتیا سوال کوي. زما د کوسکلی شاعر آشنا، زما د کوسکلی شاعر آشنا، څه شوی آواز نه اورم، نه د سندرې اورم، نه د غزلې اورم، نه د سندرې اورم، نه د غزلې اورم، نه د خندا اورم، او نه د مینې ګورم. تا وی انجام لر آغاز دی زیم، تا وی انجام لر آغاز دی زیم، ما وی انجام لر آغاز می تی، تا د خپل سر لر یو ساز ګړلم، او ما انجام لر آغاز گنلی. خوست دیگه خونده نشتاشنا، خوست یغه خوند نشتا آشنا منز کی خوخا ما خایو چشتا آشنا چداسی غلی خکاری لکه چی پریدی خودم لکه چی پریدی خودم ندی پتلولو لارو پل گورما او نه پا پالی باندی ازل گورما اے دسپین غره د خاپیرو یارا د سپین غره د خاپیرو یارا قدم د نخکاری پر دغه لارا چش وی आवाज دیناورم د غزلونو سوز و ساز دیناورم لکه چی غږ د ټپ شو لکه چی غږ د ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شولا د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو اے ته ولی غږ نه کوي اے ته ولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نه ګوري ولی د دې زمان جنجال نه ګوري پخپل سپین غره نه ژاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماتي تختی باندې څنلي کې د خپل ها خړ کلی چینار نه ګوري نمجن پټي او پولی نه یادوي دا سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واوره نشته تورې شګې د بادیږي خاوره نشته د انسان وینه تویږي چاره نشته خو ته چوپ یې خو ته چوپ یې نه له خولې نه کریغه باسي نه قلم نه رنځور تورې چې پوستکي پرې رازیک شي سترګې چټې کړې له شرمه نه ته ولې غلی ناست یې خو ته چوپ یې نه له خولې نه کریغه باسي نه قلم نه رنځور تورې چې پوستکي پرې رازیک شي سترګې چټې کړې له شرمه ته ولې غلی ناست یې او دا نه وایي چې اوس له شملو نه عظمت کډه کړې د دستارونو سړي پاتې نه دي د دستارونو سړي پاتې نه دي په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا شاعر نغمه ګر آشنا کده چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړل چې خپل خوانځي منړوي تاسو تاسو پیغله بو خیال شي خو څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د دې خوار ولس رنزور جبا ته د مین دا سویلو انزورګر ته یی د مینی وارس ته پر ادم او درخانی زړه خوګې یی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګې توایت غلی نشی
بی غرضای خانی وا بی غرضای روزگار لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ دا خار چا داس بدرنگ کو دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ
نو اے زما د کوس کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زه هم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړی بدی رازم چرته چکینم ستا کیسې کوم ته په وادو پسې وادی ماتوي خو زه په توبو پسې توبې کوم خو اے زما د کوس کلی شاعر آشنا د زړه په شین باغ می غلې شوې ده اسویلو کډه کړي رنگونو اور خسته نڅوک سهار ګورمو نه هم کوم ګل بو یو ختم غلې ناشتي خته هم غلې ناشتي نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخی زمانی کوم خو زبیا داس وایم نور د بی مخی زمانی مخ پریک ده نور د بی مخی زمانی مخ پیګ د نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخی تک دی ګوند الهام تری واخلی او بیا قلم را واخلی آشنا پکانو کدی لګم ستا د شر څوک دی آشنا پکانو کدی لګم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وی د شخانه پوی کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ستا چې دا شته د چاله مخه دینه هر وی د شو خانه پویږي چې دا تاسو رنو کر څوک دی ګنای ټول ور بخمه زاری هم کومه ګنا ی ټول ور بخمه زاری هم کومه ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.